دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم، نن د شنبې ورځ ده. تاسو د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پروګرام ځنډول شوی. د طالبانو با خبره سرچینو د رویټرز او اسوسیټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي چې د حقانی شبکې د یو قومندان انس حقانی او دوه نورو لوړپوړو طالبان بیرته د بګرام زندان ته انتقال شوي دي. د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ای پی خبري اژانس ته وویل چې د دوی درې بندیان چې ټاکل شوي وه د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په عوض کې تبادله شي. ټاکلي ځای ته د تبادلې لپاره نه وو انتقال شوي. مجاهد ویل چې د ځنډ دلیل څرګند نه دی او د امریکایي پوهنتون ارغمل شوي استادان لا تر اوسه د طالبانو سره بندیان دي. د رویټرز اژانس په کابل کې د افغانستان د یوې حکومتي سرچینې له قوله رپورټ ورکړی چې د بندیانو تبادله د نوموړو په وینا ځنډول شوې. له بلې خوا طالبانو د دغه ځنډ پلا د متحده ایالاتو په غاړه اچولې او غوښتنه یې کړې چې امریکایي ماموران باید ووایي چې ولې خپله ژمنه عملي نه کړه، خو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمان څه نه دي ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې د روان میلادي کال له پیل نه تر دا مهاله له ترکیې نه په مجموعي ډول 2023 افغانان وستل شوي دي چې سر 3848 تنه په داوطلب ډول او باقي پاتې نور په زور او جبر شړل شوي وو. همدارنګه سکال له ایران او پاکستان نه 4,650,098 افغانان وستل شوي دي چې د جملې نه یوازې له ایران نه 2,09,315 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د اروپایي اتحاد سرحدي او ساحلي اژانس ویلي چې په روان میلادي کال کې د بالقان په لاره 8,400 کډوال اروپا ته رسیدلي چې سم نمایي افغانانو او د تیر کال په مقایسه شمیر 2,500 کې زیات شوی. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت د معلوماتو له مخې د 2015 میلادي کال راهیسې 4,00,000 افغانانو په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل یا مؤاخضې په باب د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې علني استماعي غونډې د تیرو درې ورځو نه جاری دي. د جمعې په ورځ په یوکرین کې د امریکا معزوله شوې سفیرې میرمن ماریا یوانوویچ خپله ګواهي ورکړه. د جمهور رئیس لخوا د خپلې غیر متوقع برطرفۍ په باب د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړه. یوانوویچ چې د امریکا په خارجه وزارت کې 2 کاله سابقه لري او تجربه کار او ماهر ډیپلوماته ده، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
You know, I've been a foreign service officer for a long time. And just like the military, we have our own culture, we have our own kind of chain of command.
زه د امریکا د خارجه وزارت یو با تجربه ډیپلوماټ یم او د پوزیشن په شان موږ هم خپل ډیپلوماټیکی کلچر او رسم او رواج لرو. هغه ویل چې د برطرفۍ وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منفي تبصره ډیره سخته پریشانه کړې وه. ډیپلوماټیکی اسناد څرګندوي چې ټرمپ د یوکرین د جمهور رئیس زیلنسکی سره په ټلیفوني مکالمو کې د هغه په باب دومره منفی خبرې کړې وې چې د امریکا د خارجه وزارت نور لوړپوړي مسلکي ډیپلوماټان هم حق پاک حیران کړل. نوموړي وویل چې د ټرمپ ادارې د خپلو شخصي، تجارتي او سیاسي ګټو په خاطر هغه برطرف کړه. د تونس میانرو النهضه اسلامي ګوند خپل یو غړی د تونس د نوي صدر اعظم په توګه باندې نومولی دی. 60 کلن حبیب جملی چې په مخکنۍ کابینه کې د زراعت د وزارت مرستیالو د نوي حکومت د تشکیلو لپاره ورته 2 میاشتې وخت ورکړ شوی دی. که وینو شو کولی نو جمهور رئیس به بل کس د هغه په ځای باندې انتخاب کړي. په هانګ کانګ کې د پوهنتونونو د محصلینو او د مکاسر طرفدارانو پولیس ترمنځ نښتې دوام لري.
Hong Kong confirmed Friday that it's fallen into recession after months of protests.
احتجاج کوونکو ځانونه په خپلو کمپسونو او لیلو کې دننه قلابند کړي دي او پولیس نه پرېږدي چې نن ووځي. زیاتره کمپسونه د جنگ په میدان باندې بدل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنیوایی که دایسی طالبان د افغانستان د امریکایی پونتون دو استادان چې له تیرو درو کلو نه راهیسی له طالبانو سره په بند کې دی آزاد نکړي. میرمن غنی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د خبرو په مهال ویلي چې دوی د طالبانو سره د دې لپاره سوله کوي چې افغانان دي او په ټولنه کې مدغم سي، نه دا چې راسي او خپل فکر په خپلو پر خلکو تحمیل کړي.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي کېدیش طالبان د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان د بند آزاد نه کړي. میرمن غنی د نومبر 14 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د خبرو پر مهال وویل چې د انس حقانی په ګډون د دوه طالبان خوشی کول د سولې د مذاکراتو برخه وه، خو د سولې لومړی پړاو مذاکرات بریالي نه وو. میرمن غنی وایي
زه نه پوهیږم چې ولې، لکه څنګه چې وینې کیدای سي کومې ډلې خپلې کړې وعدې ترسره کړې نه وي، چې له کبله یو وضعیت په دا ډول سوی دی. په خواشنۍ سره چې کیدای سي دواړه پروفیسران خوشي نه سي، تاسو یې وینئ موږ څه ډول خلکو سره معامله لرو. دا ډېر سخت کار دی او ډېره ځیرکتیا غواړي.
د افغانستان د لومړۍ میرمن رولا غنی په وینا دوی له طالبانو سره د سولې مذاکرات د دې لپاره کوي چې هغوی د ټولنې برخه وګرځي، خو په وینا یې چې هیڅ کله به د طالبانو حکومت راونه ګرځي.
And I think this is very clear to a lot of people. We want the Taliban to feel comfortable.
موږ غواړو چې طالبان په ډېرې آرامۍ په افغانستان کې ژوند وکړي، خو موږ نه غواړو چې هغوی راسي او پر موږ خپل فکر تحمیل کړي.
یو شمېر څارونکي وایي چې افغانستان له سیاسي پلوه له سخت حالت څخه تیریږي. د امریکا د سولې په انستیتوت کې د افغانستان او مرکزي آسیا د برخې مشر سکاټ واردن وایي
فکر کوم ښه به وي چې د ټاکنو پایلو ته صبر وشي چې دا ټاکنې څومره رڼې دي او په نهایت کې پایلې خلکو ته د منلو وړ وي او د رایې ورکوونکو د واقعي غوښتنو انعکاس وکړی شي. د نتایجو ځنډېدل د خواشینۍ وړ خبره ده. تمه وه پاک نتایج ډېر ژر اعلان شي، خو اوس ښه خبره دا ده چې د بیړې پر ځای ښو نتایجو ته په تمه اوسو.
د افغانستان د جمهوري اصر ټاکنو د لومړنیو پایلو نه اعلان په امریکا کې یو شمېر افغانان هم اندېښمن کړي دي او وایي چې باید اوسنی وضعیت کابو کړی شي.
هیواد اندېښنې خوشته، خو زه فکر کوم افغانستان په سمه لور روان دی. ځوانان اوس فعاله دي، خو داسې نه وایم چې ستونزې نشته. ستونزې شته، خو دا د مونږ او تاسو دنده ده چې لاسونه سره ورکړو او د افغانستان د ستونزو نه راوباسو.
نام من محمد رفیع سینا. عمدهترین تشویش من به عنوان یک جوان افغان این است که کوشش های ایالات متحده امریکا برای آوردن صلح به افغانستان تا حالا نتیجه نداشته.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د سولې مذاکراتو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون او جمهوري نظام نه بدلونی سره کرخه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نوماندانو له استازو سره د 8200 څخه د زیاتو محلونو د رایو بیا شمیرلو په اړه یوې موافقې ته د رسیدلو لپاره خبرې پیل کړې. د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتو کمیسون د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د بیا ځان له امره د قانون څخه په سرغړونو تورنوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د 8200 محلونو د رایو د بیا شمېرلو د پریکړې سره د مخالفت وروسته چې په پایله کې د بیا شمېرلو بهیر وځنډېده، د درې ټاکنیزو ټیمونو استازو چې د بیا شمېرلو بهیر سره یې پریکون کړی و، د پنجشنبې په ورځ د دغو محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسون سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ګډې غونډې پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د تخنیکي سار یو چارواکي نوررحمان اخلاقي ویلامه کې ویلي چې د پنځشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې دواړه خواوې کومې موافقې ته سره ونه رسېدلې. ټاکل شوی چې نن څه وخت بیا د جمهوري ریاست د نوماندانو د استازو او د ټاکنو د کمیسون چارواکي په دې مسله سره بیا خبرو ته کښېني. د ټاکنو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د رایو د بیا شمېرلو د بهیر سره د مخالفت له امله چې د یو شمېر نوماندانو پلویانو په 15 ولایتونو کې د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې وي، د ټاکنو د لومړنیو پیالو د اعلان د ځنډ سبب شوی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون کمیشنر او رنګزیب خبریالان ته ویل چې کمیسیون به ډیر ژر ټول خلکو ته منلي پیلې اعلان کړي.
کمیسیون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه د افغانستان ولس سره شریک کړي. زمونږ تمرکز او تاکید په دې ده چې موږ یو با اعتبار او شفافه نتیجه اعلان کړو چې د ټول ولس ته او محترم کاندیدانو ته د منلو وړ وي.
ټاکل شوی و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو لومړنۍ پیالي د خپل محلویش پر اساس تیره ورځ د لړم په ذریشته اعلان کړی وي، خو دغه کمیسیون د دوهم ځل لپاره د لومړنۍ پیالو اعلان وځنډو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د پیالو د ځنډ د دغه کمیسیون د تخنیکي وړتیا په اړه پوښتنې راولاړې کړې. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیسی امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې سره یو هده پورې د تل د شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنۍ پیالو په اعلان کې رامخته شوی ځنډ د توجیه وړ ګڼي.
با توجه به این که بعض موارد از موارد یک خارج
دیده په پاملرنی چې ځینی موارد د کمیسیون د ارادی څخه بلاخره بهر ترسره شي، طبیعتا باید هغې پر وړاندې یو څه زغم څخه کار واخلو. د بیا شمیرلو مسله یوه ډیره مهمه مسله ده چې کمیسیونونو په ګډه پیل کړي وو. د کمیسیون د بیا شمیرلو د پریکړې سره یو شمیر ټاکنیز ټیمونو مخالفت رامنځته شو. دا د دې سبب شو چې بیا شمیرل یو څه ورو او بیا وځنډیږي.
د ټاکنو سال ادارې د پیلو بیا ځنډ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مهالویش څخه یو سرغړونه ګڼي او په دې باور دي چې په پرله پسې ډول د مهالویش څخه سرغړونې د ټاکنو په بهیر د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سال د ادارې ویاند میرمن سمیرا رساوي چې دا ځنډ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مدیریت او په دغه کمیسیون کې د اختلاف له امله پیښ شوی دی او د ټاکنو د قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. میرمن رسا ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په جدي ډول د ټاکنو مهالویش رعایت کړي او قوانین او کړنلارې په پام کې ونیسي او د هغې پر اساس پر مخ لاړ شي. میرمن رسا د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د ټاکنو د نوې عمومي تعدیل شوې مادې پر اساس که چا په دې اړه ورته شکایت هم نه وي کړی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید خپل شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر خلاف په دې اړه ثبت کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار د ورسج امنیه قومندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. نوموړی د رخصتۍ لپاره کور ته د تلو په حال کې و چې د جلګې په ولسوالۍ کې برید پر وسو. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قومندان بابا افضل نن سهار د بغلان ولایت د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی دی. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې د تخار د ورسج ولسوالۍ امنیه قومندان بابا افضل له دریو ساتونکو سره چې د رخصتۍ د تیرولو په خاطر کور ته پر لاره وو، په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی دی.
میخواستن به طرف خانه شون که در بغلان بوده اونجا انتقال بکنن، در مسیر روم با کمین مخالفین روبرو میشه، در نتیجه خودش با سه محافظش
له بغلان څخه د تخار ورسج ولسوالۍ ته تبدیل شوی وو. یوه نیمه میاشتې کېده چې د ورسج د امنیه قومندان په صفت مقرر شوی و. د رخصتۍ د تیرولو په خاطر له تخار څخه کور ته پر لاره و چې د بغلان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کمین کې له دریو ساتونکو سره وجل شوی دی. هجری وایي چې په دغه برید کې د امنیه قومندان یو رینجر موټر هم له منځه تللی. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې نن سهار د ورسج د امنیه قومندان بابا افضل چې په ورسج کې څه موده وړاندې نوی ګمارل شوی و، د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د برفي د کوتل په سیمه کې وجل شوی دی.
قماندان ورسج ورسولی تخار به طرف بغلان میاد، د سای کوتل برفی بین خوست و جلگه دشمن هم کمین را به درگیری خودش هم
د تخار د ورسج د امنیه قماندان بابا افضل چې بغلان ته پر لاره و د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی. پولیس د مرستې لپاره سیمې ته ورغلی و خو وسلوال له سیمې وتلي دي. د تخار اوسیدونکي وایي چې فرخار او ورسج د دغه ولایت لري پرتې ولسوالۍ دي چې تر اوسه پکې د مخالفینو ښکاره فعالیتونه نشته، خو کله کله په ځینو سیمو کې د سیمه ییزو وسلوالو ترمنځ خپلمنځی جګړې کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې لاس په سر نسي. دا رپورت ولر وروسته واوري. د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا ګوښه شوې سفیره ماري ایوانیچ د کانګرس د غړو په وړاندې شهادت ورکوي. دیموکراتانو له څه مودې وړاندې د جمهور رئیس ټرمپ د استهزاء لپاره هڅې پیل کړې او د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د شهادت ورکولو غونډې علني سوي دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?
د ولسمش ټرمپ د مؤخزي طاقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا له پخوانی سفیري مر ایوانویچ څخه په کانګرس کې پوښتنه پیل شوې دي. میرمن ایوانویچ ویل چې باور نه درلود چې د امریکا حکومت دی برحال سفیره لری کړی. پرون دوه تجربه لرونکو ډیپلوماټانو جورج کینټ او ویلیام ټیلر د ولسمش ټرمپ مؤخزي لپاره د تحقیقاتو په علني استماع غونډه کې ګډون وکړ. ډیپلوماټ ټیلر وایي چې سپین ماڼۍ له اوکراین سره پوځي مرستې ځنډولې وي او دا ولسمش ټرمپ لخوا د هغه سیاسي سیال جو بایدن تحقیقات لپاره د فشار یو برخه و. ویلیام ټیلر وایي بې دلیله د مرستو ځنډول سیاسي کمپاین سره مرسته کول هیڅ معنی نه لري. د کانګرس ډیموکرات استازي ادم شیف وایي چې شوې ادعا د اساسي قانون له اصول سره جرم او سرغړونه ګڼل کیږي چې د مؤاخذه کېدو وړ ګرځي. ادم شیف وایي آیا دا هغه څه دي چې امریکایان باید له خپل ولسمشر څخه تمه ولري؟ که دا د مؤاخذه کېدو وړ نه دی نو څه دي؟ جمهوری غوښتونکي استازي وایي د ولسمشر ټرمپ په حق له شهادت ورکول دویم او دریم لاستی خو بلاخره اوکراین پوځي مرستې ترلاسه کړې دي. د کانګرس غړي ډیوین نونسن ویل چې د مؤخذي تحقیقات د ولسمشر د پرځولو د دسیسې یوه برخه ده. ډیوین نونسن وایي هر څوک چې د ولسمشر پر وړاندې د دیموکراتانو دسې ته وګوري نو حیران به نشي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي چې ډیموکراتان هیڅ دوسیه نه لري. ولسمشر ټرمپ وایي هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې رون وي. دا په لوړه کچه یو جادو دی چې زموږ د هیواد لپاره ډیر بد دی. ډیموکراتان هیله مند دي چې د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې علني جلسې د دوی د قضیې پر وړاندې عمومي ملاتړ خپل کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ترګری ډلې د لمنځه وړلو لپاره به خپلې جګړې څخه لاس په سر نسي، خو پر خپلو ائتلافي ملګرو فشار اچوي چې د بهرنیو جنګیالیو او د عراق او سوریې د رغولو لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د شرغلاست ویلو په ترڅ کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سن رپورت چې زموږ همکارۍ تاسو وړاندې کوي.
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې 13 میاشتې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي پر خلاف د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر بریالۍ ناڅاپي حملې خوښي څرګندوله وویل چې د دغه ډلې پر خلاف نړیوال ائتلاف د اوسنۍ پیړۍ تر ټولو بریالۍ څو اړخیزه هڅه ده.
وی بیټ بیک ا جهادست ډریم a would be terrorist state in the center of the middle east
mung yawi jihadi mafkure ta mat warkda che de manzani khatiz puzad ke de ihtimali taragriz dawlat joda wal wo mung le istibdad sa milununa khalak po yudas dawl wajghural che nade le dalay nu zumung khakar zumung de baswat kawlo aw ragawlo la hasu sara sam dawam mumi
da nato sar munji yan stutenberg da ghal khabar sara mawafiq wo kho hagh wawel che de suri waziyat la ham sunzman او حساس دی.
It is well known that there are differences between NATO allies when it comes to the situation there.
دا خورا سرګند ده چې د هغه ځای د وضعیت په اړه د ناتو د متحدینو ترمنځ اختلافات شته، خو په ورته وخت کې موږ په دې اړه موافقه لرو چې باید هغه بریاوې خوندي کړو چې د خپل ګډ دښمن پر خلاف مو ترلاسه کړي دي، او دا چې د یو پایدار سیاسي حل د لټولو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هڅو ملاتړ وکړو.
کارپوهان وایي چې د امریکا ځینې متحدین روسا تر هغه په سوریه کې د کوردی جنگیالیو پر خلاف د ترکیه د پوځي ارغل په اړه اندېښمن دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د ځینو سرتیرو د ایستلو خبره کړې وه. د جرمن مارشل فند د سیډنیز مرکز جاناتن کټس وای
I think there's certainly a deep concern about what took place in Syria.
زه فکر کوم چې د سوریه د پیښو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، یعنی د امریکا په دریز کې ناڅاپه بدلون ولسمشر اردوغان ته یو شین څراغ ښکاره کړ چې له ترکیې څخه خپل سرتیری وخوځوي او هلته د امریکا انډیوالان له خطر سره مخامخ کړي.
دا اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د ائتلاف په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري خبریالانو ته وویل چې د ائتلاف متحدینو د ټولو پاتې شویو ستونزو په اړه سپینې خبرې وکړې.
Our success is threatened currently. And what we're going to do is to close ranks.
پوس وخت کې زمونږ برای لګواخ سره مخ ده. مونږ به د خپل لیکو د پیوړی کولو، د یووالي ساتلو، د همغږی ساتلو او سره یو ځای کار کولو لپاره کار وکړو.
جیفری دال بغدادي د لمنځه وړلو بریالۍ حملې ته د اشاره کولو په ترڅ کې وویل چې هیڅوک د امریکا د هغه رول په حق له پوښتنې نه لري چې دغه نړیوال ائتلاف په مستی کولو کې لوبوي. تاج امینیار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هالند په مشرۍ ټیم په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالزیا د جټ الوتکو د غرزیدو په باره کې تحقیق کوي. نوی تلیفونی مکالمې خبرې کړې دي او وایي دوی په ختیځ اوکراین کې د جدای غشتونکو او د روسیې د نظامی او سیاسي چارواکو ترمنځ داسې نږدې اړیکې شي چې پخوا معلومې نه وې. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د تحقیقاتو ګډ ټیم مرستې لپاره نوې غوښتنه وکړه چې د 12 ډوله ایم ایچ الوتکې په غورځېدو کې د هغې دا ملاتړ وکړي چې وایي روسیې پکې لاس لاره چې 298 سپارلۍ پکې وي ټولې وژل شوي وي. د هالند د پولیسو د جنایي تحقیقاتو د مرکز مشر اندري ګراک وایي
Joint investigation team makes a new call for witnesses in the criminal investigation of the downing of flight MH17 on July the 17th, 2014. Egypt wants to know who controlled the rebel leadership in Donetsk and who commanded the deployment of the Buck-Taylor.
د تحقیقاتو دغه ګډ ټیم په دغه جنایي تحقیقاتو کې د نوو شواهدو لپاره غوښتنه کوي چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د 12 ایم ایچ الوتکې په غورځېدو کې ورنه کار واخیستلی شي. د تحقیقاتو دغه ګډ ټیم غواړي په دې پوه شي چې په دنیسک کې چا د یاغیانو مشران کنټرولول او چا د روسیې ساخته توغندۍ و د ځای په ځای کولو قومنده ورکوله چې فکر کېږي 12 ایم ایچ الوتکې راغورځولې ده. د تحقیقاتو ګډ ټیم وویل د الوتکو ضد د توغندۍ و دغه عصري سیستم د بوک په نامه یادېږي او له روسیې نه راوړل شوی دی. د هالنډ د څارنوالانو د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې درې روسان او یو یوکراینی به په هالنډ کې په دغه حمله کې د دوی د لاس لرلو په ارتباط محاکمه شي. فکر کېږي چې دغه څلور واړه مشکوک کسان په روسیه کې دي او توقع نه کېږي چې دوی به د تحقیقاتو لپاره تسلیم کړی شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پکتیکا کې د واکسین د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د هغو موسساتو چې روغتیایي برخه کې فعالیت کوي خدمات یې کمزوري دي، چې له امله یې په دې وروستیو کې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو دوې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. عبدالملک شفاق رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست اړوند د واکسین د برخې مسؤلین وایي د برمل ولسوالۍ له هغې ساحې څخه یې لیدنه کړې چېرته چې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې دي. دوی وایي هیڅ ګرځنده روغتیایي ټیم دې سیمې ته نه دی تللی چې له همدې کبله دوه ماشومان د پلچ په ناروغۍ اخته شوي دي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې که ولایتي اداره دې برخې ته توجه ونه کړي د برمل او نورو لرې پرتو سیمو ډیری ماشومان به د پولیو وایروسي ناروغۍ ښکار شي. دی وای
بی پی ایچ اس موسسات یا هغه موسسات چې صحیح خدمات ارزه کوي هغه هم د خپل صحیح مرکز په شوخر تاویږي ورتاویږي او هیڅ فعالیتونه یې ضعیف دي موبایل بالکل ترسره کوي نه او او دوی دې کار ته هیڅکله توجه نه ده کړې په بار بار په مجالسو کې موږ دوی ته یادونه کړې ده اما هغې ته ټولو شا کړې ده.
د برمل ولسوالۍ د منګړتۍ د سیمې یو تن اوسیدونکی حمیدالله که څه هم واکسین اړین بولي خو په خبره یې چې د دوی سیمې ته د واکسین او روغتیایي اسانتیاو په برخه کې بشپړه پاملرنه نه ده شوې. نوموړي په دې اړه وویل
واکسین داسې کم کېږي راغلی دي خو ډېر نه راځي او بیمارون ډېر دي چې هر ځای ته ورسېږي. موږ دا غوښتنه کوي د حکومت نه چې دی هر ځای ته واکسین ورسوي کلینیک جوړ شي دوار ورسېږي موږ دا غوښتنه ته ډېر ضرور دی.
حمیدالله همداراز وایي که روغتیایي مسؤلین یې سیمې ته توجه وکړي دوی به یې په تطبیق کې ورسره بشپړه همکاري وکړي. د واکسین د برخې د مسؤلینو تر څنګ د سیمې خلک هم ویره لري که د پولیو ضد واکسین یې په خپل وخت تر ماشومانو ونه رسیږي نو امکان لري چې په پلج یا ګزڼ اخته شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې د ناروغۍ خپرېدل واده کوي او ډیر خلک د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت او د درملو او تجهیزاتو د جدي کمر سره مخامخ دي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
د څه باندې 5 کاله کورنۍ جنگ نه وروسته د یمن اقتصاد ریتار شوی دی او روغتیایي سیستم یې تقریبا د بشپړ سقوط سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د یمن تقریبا نیمایي روغتیایي مرکزونه کار ورکوي مګر د درملو تجهیزاتو او کارکوونکو د جدي کمښت سره مخامخ دي. دغه سازمان وایي په نتیجه کې روغتیایي ټیمونه نشي کولی چې په چټکۍ سره د ناروغیو او د ساري ناروغیو د خپرېدو ځواب ووایي چې پرمختګ کوي. د مثال په ډول WHO وایي کولورا د جنوري په میاشت کې خپره شوې ده لا دوام لري او تر اوسه پورې یې په څه باندې 500,000 کسانو باندې تاثیر کړی دی او تقریبا 10 تنه ورنه مړه شوي دي. د WHO نتاغ کریستن لند میروای له نورو ناروغیو ډیر ملکی کسان مړه شوي دي. دا وایي تقریبا 1,600 تنه په دفتیریا ناروغۍ اخته شوي دي او 95 تنه ورنه مړه شوي دي. دا وایي د سپرې د شیندلو باوجود په زرګونو کسان له ملاریا او ډینګو نه کړاو ګالي. دغه سپرې له دې لپاره شیندل کیږي چې د ملاریا د خپرېدو ماشین مړه کړي. لن میر خپل خبر ته دوام ورکړي.
An estimated 35,000 cancer patients, amongst which about 10% are children, and more than 1 million people who suffer from non-communicable diseases will no longer receive life-saving treatment. Also, a total of 7,000 renal patients in need of weekly sessions in 2019.
البته بلستون د غیر ساري ناروغي ده. دا ټکل لمخي 15,000 هغه ناروغان دي چې د سرطان په ناروغي اخته دي. د دوی له جملې نه 10% ماشومان دي او څه باندې 1,000,000 کسان چې د غیر ساري ناروغي ونه کړاو غالي د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو علاج به نور ونه شي. د پښتورګي په ناروغي اخته 2,000 ناروغان دي چې په 2019 کال کې هر هفته معاینې ته ضرورت لري. لنمیر وایي د پښتورګي د یو ناروغ لپاره د ډایلیسس لګښت په یو کال کې 6,240 ډالر دی چې دغه ناروغان توان نه لري. په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوسنی او مخ په وده خطر په روغتیایي مرکزونو باندې حملې کول دي. WHO وایي د 2015 کال نه راپه دېخوا ثبت شوي 1,650 حملې په روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو باندې شوي دي او برسیره په دې د روغتیایي کارکوونکو قابلیت د خطر سره مخامخ کوي چې د اضطراري حالت ځواب ووایي او د ناروغانو علاج وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.